های خیلی وحشتناک را میشنویم.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. مخې له دې چې د خبرونه د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل دې ساته خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت محتسبین په دې هیواد کې د شریعت په پلي کولو کې ډېره ونډه لري چې دې کار په بشري حقونو او اساسي ازادیو منفي اغېز کړی دی. یو نامه دا خبره په هغه راپور کې چې نن سه شنبه خپور کړی او ویلي دي چې د دې وزارت د محتسبینو دغه چلند په ځانګړې توګه له ښځو سره د تبعیضي چلند سبب شوی او د هغوی پر حقونو یې غیر متناسب اغېز کړی دی. یو نامه په دغه راپور کې چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د هغوی د بیا واکمنۍ دوه وروسته د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې د طالبانو د حکومت د دې وزارت چلند ارزول شوی. د طالبانو غبرګون هم راخیستل شوی. د طالبانو چارواکو ویلي چې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت دنده لري چې په دې برخه کې زیات رول ولوبوي او زیاتوي چې دا وزارت دې ته ژمن دی چې د خلکو د ژوند په ټولو برخو کې هغه څه ته پراختیا ورکړي چې ګټې ټولو ته رسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې تر روانې اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. ډبلیو ایف پی په یوه تازه راپور کې چې نن سه شنبه خپور شوی ویلي چې له روانو ننګونو سره سره افغانستان د خوړو د نه خوندیتوب له پلوه د پخوا پرتله په نسبتا ښه حالت کې دی، خو بیا هم د ملګرو ملتونو دا اړوند اداره وایي چې اوس مهال له 50 کلونو د کم عمره 3.2 میلیون ماشومانو په ګډون 4 میلیون افغانان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د ډبلیو ایف پی راپور د اقلیمي بدلون په نتیجه کې راغلي ناورینونه لکه سیلونه او وچکالي، دوامداره اقتصادي بې ثباتي او له پاکستان او ایران د سلګونو زره افغان کډوالو بېرته راستنېدل د دې کړکېچ مهم عوامل بللی دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په استرالیا کې ډیره افغان ورزشکاره کیمیا یوسفی وایي دا به د پاریس په اولمپیک کې د افغان میرمنو د تښتول شوو هیلو استازیتوب وکړي. د استرالیا د اولمپیک کمیټې تایید کړی ده چې 28 کلنه کیمیا به د ځغاستې په برخه کې د افغانستان استازیتوب وکړي. اغلی یوسفی د استرالیا د اولمپیک کمیټې لخوا په خبره شوی بیان کې ویلي ویاړي چې یو ځل بیا د اولمپیک په لوبو کې د افغان نجونو استازولي کوي. نوموړي 2 ځلې مخکې هم په اولمپیک لوبو کې د افغانستان استازولي کړې ده. د اولمپیک نړیوالې کمیټې تیرې میلادي میاشت وویل چې د جنسیت انډول ته په پام سره د شپږو افغانانو په ګډون لوبډله د پاریس په اولمپیک کې د ګډون لپاره غوره کړې ده، خو دې کمیټې ویلي چې د طالبانو استازو ته بلنه نه ده ورکړې. د طالبانو حکومت پر نجونو او ښځو د نورو ګڼو بندیزونو تر څنګ د ښځو پر سپورت هم بندیز لګولی دی. د طالبانو د اولمپیک کمیټې ویان اتل مشروانی پرون وویل چې د پاریس په اولمپیک کې یوازې 3 نارینه لوبغاړي د افغانستان استازیتوب کوي. هغه زیاته کړې چې کله په افغانستان کې د نجونو پر سپورت بندیز نو په بهر کې د افغانستان په استازیتوب د نجونو ګډون د حیرانتیا خبره ده. ملګرو ملتونو نن د اسرائیل لوري د غزې له ترنګ په ډلهیز ډول د خلکو د ایستلو د امر پر ضد اعتراض وکړ. د اسرائیل پاوز پرون وویل چې په غزې ښار کې د عملیاتو پر مهال لسګونه فلسطیني وسلوال د لاس ګریوان جګړې په نتیجه کې وژلي دي. اسرائیل د غزې له ډیرو برخو د خلکو د ایستلو په پلان کې پرون د غزې ښار هم شامل کړ چې ورسره درنې جګړې پیل شوې. ملګرو ملتونو ویلي چې د ملکي وګړو په اړه د اسرائیلو پریکړو ویرولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي دا فلسطینیان څو ځلې په جبري ډول له خپلو مینو ایستل شوي او هغو ځایونو ته بیول شوي چې د اسرائیلو پوځي عملیات پکې روان دي او هلته دا خلک مري او ټپیان کیږي. روسیه وایي تیره شپه د اوکراین لخوا توغول شوي لسګونه ډرانونه یا بی پیلوټ الوتکې شنډې کړې دي. روسي چارواکو د دې حملو په پایله کې د یو شمېر کسانو د مرګ ژوبلې خبر هم ورکړی دی. د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې په 50 سیمو کې د اوکراین ټول 38 ډرانونه ویشتلي، خو اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې پر خاوره دا برید وروسته له هغې کېږي چې ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د اوکراین پر قلمرو د روسیې د پراخو هوایي حملو په دوام چې لږ تر لږه 10 اوکراینی وګړي ووژل د ځوابي اقداماتو ژمنه وکړه. د روسیې سیمه ییزو رسنیو خبر ورکړی چې له بیګنیو حملو وروسته د روسیې په جنوبي ښارونو استراخان او ګاګرات کې الوتنې ځنډیدلې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل او وړاندې خبرونه کې وابوري چې د خړونې لیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې تر رواني اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخ وي. پدې اړه بچې آیا پر اختیا په افغانستان کې ډېر خلک د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي؟ د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه وکړو. د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې له پرون راهیسې د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو ناروغۍ ضد د واکسینو کمپاین پیل شوی. پلاس چې ټول ماشومان یې واکسین کړي نورو ته هم ورته سپارښتنه کوي.
همدغه د پولیو واکسین دی چې زموږ ماشومان د دایمي فلج څخه ژغوري، نو د یو ماشوم لپاره ډېر زیات مهم دی.
د خبرونه په دوه منی مایک 25 دقیقې بحث لرو چې د طالبانو په زندانونو کې له بندیانو سره د چلن موضوع ته ځانګړی شوی دی.
په یقیني ډول باندې دلته موږ د قانونیت عدالت ادعا نشو منلی چې په طالب حاکمیت کې به وجود ولري.
دغه راز د افغانستان په اړه په ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو او په نړیوالو موضوعاتو کې به په خزه کې پر ملکي وګړو د جګړې د دوام له وروستیو اغېزو خبر شي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د خړونې نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې تر رواني اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. دبلیو ایف پی په خپل تازه راپور کې چې نن یې خپور کړی، د خړو د ناامنۍ د دې کچې لاملونه په افغانستان کې دوامدار اقتصادي بې ثباتي، وروسته سیلابونه، اقلیمي بدلونونه او د هیواد د کډوالو بیرته ستنېدل یاد کړی دی. نور هلې په دې رپورټ کې
د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام په خپل یو تازه راپور کې خبرداري ورکړی چې د روان میلادي کال تر روان اکتوبر میاشتې پورې به په افغانستان کې 2.4 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ سي. دبلیو ایف پی په خپل یو تازه راپور کې چې نن سه شنبه فرصوي ویلي چې له روانو ننګونو سره سره افغانستان د خوړو د نه خوندیتوب له پلوه د پخوا په پرتله په نسبتا ښه حالت کې دی، خو بیا هم د ملګرو ملتونو د اړوند اداره وایي چې اوسمهال له جو کلونو د کم عمره 3.2 میلیونه ماشومانو په ګډون 4 میلیونه افغانان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په راپور کې راغلي چې دوی اړمنو خلکو ته د بیړنۍ او خوراکي توکو تغذیه او نورو بیړنۍ اسانتیاوو برابرولو لپاره سرک 2023 کال 1.6 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. دبلیو ایف پی ویلي روان میلادي کال 2.1 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په راپور کې د خوړو د نامنۍ د دې کچ لاملونه په افغانستان کې دوامدار اقتصادي بې ثباتي، اقلیمي بدلونونه لکه وروستي ویجاړونکي سیلابونه، وچکالۍ او هیواد ته له ایران او پاکستان د سلګونو زرو افغان کډوالو بیرته راستنېدل ښودلې دي. په دې راپور کې د روان له مارچ تر جون میاشتې د هیواد په شمالي او لویدیځو ولایتونو بغلان، غور او بدخشان کې سختو سیلابونو له امله د سلګونو زرو خلکو د زیانمنېدو یادونه هم شوي چې په ټکو یې دغو سیلابونو له خلکو د هغوی اقتصادي عایداتي سرچینې اخیستی او د دوی کورونه، سړکونه، روغتونونه او د تعلیمي مرکزونو په ګډون یې عامه زیرمې هم ور ویجاړی کړي دي. یو شمیر عام افغانان چې سیلابونو ځپلي او ځینې له نورو هیوادونو په جبري توګه راستنه کړل شوي وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او کافي خواړه نه لري. د بغلان ولایت د لقیو سیمې اوسیدونکو او سیلاب ځپلې رنگینې د خپل ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
کوټه موټه مو پای کړو باندې چې پاسه په سری خیمه کې ناس اولادونه مو مریضا خل دا کور کې چې مې سره وسې کې دا مریض دغه نشه مو په موږ باندې شینه جوړ شي سم چې موږ خپل دې مریض غم په خوړو ته وګ یو چې مراد یې نه بل مریض کوشش موږ کوو موږ کښ کې شی وایي موږ خپل بل مریض غم خوړو.
کمال خان چې نږدې دوه میاشتې مخکې له پاکستان راستون سوی وایي له ورته ستونزو سره مخ دی او د خپل شپکاسي ز کورنۍ لپاره پوره خوړه نسی برابرولای.
دا دې مسله ډېر غنا پاسپور کرایه دا 2.5 زر روپۍ راغله هغه نه شوړه کوله ماشومانو دوایی دا کور کې مورم دا هغه بیمار دا کم شو رسو یا بالکل ډېر زیات مشکل ده کنه راشن کې وړیو وړو او تالو نو د سیرم ماشومانو دا کاوی وا بس
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د شمیرو لمخې د روان میلادي کال لپاره تر اوسه یوازې له پاکستانه 150,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستنه کړل شوی چې دوی د تمویل او ورسره د مرستو لپاره 1.1 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د خړو نړیوال پروګرام ویلي سیلاب ځپلو ته د خدماتو او بشري مرستو برابرول لپاره 4.5 میلیون ډالر ته اړتیا لري. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو نورو ادارو هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنې او بیلابیل راپورونه خپاره کړي دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو له پیل وروسته د دې هیواد اوسیدونکي تر بل هر وخت له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ دا وضعیت د طالبانو له لوري د ښځو پر کار تر بندیزونو وروسته لا پسې کړکېچن شوی دی.
په همدې موضوع کې تمکیګ او د اقتصادي چارو پو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی ازر اخشاف زیان د ټلیفون لاره سره وصل دی. ازر افیسی صاحب خبرونه ته راغلاست. د خړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې ډیر دغه خبرداریانې ورکوي چې بودیجه نه لري او میلیونونو کسانو ته مرستې نشي رسولی. خو په دا وروستي خبرداری کې ویلي دي چې په افغانستان کې نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. دغه لوړه کچه د خوړو نه خوندیتوب څه ته وایي؟
سلامونه او نیک هیلې تاسو ته، درنو همکارانو او همدارنګه د ازادي غږ درنو اوریدونکو ته. د افغانستان ناورین ټولو ته برسیره ده. هیڅ ضرورت دې ته نشته چې ملل متحد موږ ته ووایي. پخپله پخپل سر او سترګو وینو چې خلک څونه اړ دي، څونه محتاج دي. د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي، خپل آزاد بدن خرڅوي او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي. او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعې خواته روان یو او په پام کې باید ولرو چې دا بینالمللي او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات په ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله بل هیواد وي، کله غزه وي. او په دې خاطر باندې افغان خلک لپاره پکار دی چې بنسټیز فکر وکړي.
بله خو حافظ صاحب، دغه روس دغه شیبه چې زمونږ اوریدونکي مونږ او تاسو اوري، ډیرو سره دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې دغه دبليو اف پی چې وای لومړی کچا د خوړو نه خوندیتوب 2.5 میلیون افغانان ورسره مخامخ دي، یعنی دا کوم کسان دي؟ د درې وخته ډوډۍ نه لري، دوه وخته ډوډۍ نه لري، یا ډیر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي د دسترخوان پر سر؟
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی دودی پیدا کی د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا دودی پیدا کی. دا سخت، بالکل سخت شرایط دي. دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا اخري حد د احتیاج او مجبوریت دي چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي، مخصوصا خلک چې کورونه لاس ورکړي دي، مزکی ته سیلاب لاندې شوي دي.
بله.
او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجاړ دي.
ستاسو په نظر دغه 2.5 میلیونه چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوئ چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي او که په لرو په ولایتونو لرو کلیو او بندو کې؟
ولا اوس خو دا فقر دون عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولی تر لری سیمې لکه دیراود دی، روزګان او خندود دی، بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي او هیڅ چیري خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی وو مخکې په داتیر شل کال کې، دا هم فقیران او خواته درومي. او په عین زمان کې یو تعداد ځوان کدرونه کډوالۍ ته مجبور شول، محتاج شول. نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده. دا یوازې د ښارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي.
بل حافظ صاحب د طالبانو د واکمنۍ نږدې درې کاله په پوره کېدو دي، څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو ایف پی نړیوال پروګرام همدغه درګرده یعنی پرله پسې خبرداریانې ورکوي چې بودیجه نه لري او بسپنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي، آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړې شوې درې کلو کې د افغانستان پر میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی یا نور په مرستو باندې لاس نیولی دی؟
درې کاله نه کېږي، دا تقریبا
البته هغه مخکې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرستې راتللې میلیاردونو ډالر خو کراشو د طالبانو واکمنۍ ته،
یعنی سلطیایي دغسې نه دي چې یوازې په دغه درې کالونو کې. بل دا چې په درې کالونو کې خو دوی خو یو طرفه جاده نه ده یا سړک نه دي چې دا مونږ هر څه چې وغواړو هغسې وکړو او د دنیا خیال ونه ساتو. مونږ خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، د بشري حقونه، د ښځو حقونه، دا مسایل په خپله ډېر دنیا ته اهمیت لري او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتوي، بین ملي قوانین، دوی خپل مرستې محدودوي، دوی علاقه نه نیسي، هغه مؤسسات خو خپل پیسې نه لري، پیسې د نورو څخه اخلي، مثلا د امریکا څخه اخلي، د اروپا د اتحادیې څخه اخلي، دوی د حد اقل ته رسولي خپل مرستې. او اوسنی اقتصاد د افغانستان یو ریاضتي اقتصاد دی، په داخلي منابعو محدود دي، په کار دی چې په دغه وضع ووځو.
ډېر مننه د اقتصادي چارو پوه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی ازرخ شافیزي چې په دې خپرونه کې مو راسره ګډون وکړ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي او د ښځو د حقونو فعال ملاله یوسفزی د برتانیا له نوي صدر اعظم غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د نجونو د زده کړو موضوع ته لومړیتوب ورکړي. په عین حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم د دې غوښتنې هرکلی کوي او پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د افغان نجونو پر زده کړو د بندیزونو د لرې کولو لپاره زیات څه ترسره کړي.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره د هڅو په دوام کې د نجونو د زده کړو فعالې او د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی د برتانیا له لومړي وزیر کیر استارمر څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو موضوع د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په لومړیتوبونو کې راولي. هغې د دوشنبې په ورځ د برتانیې نوي ټاکل شوي لومړي وزیر ته پر خپلې ایکس پاڼې په یوه غوښتنلیک کې لیکلي چې د راتلونکو سلو ورځو لپاره د انګلستان د بهرنۍ او پراختیا سیاسي پلانونو کې دا ډېره مهمه ده چې د نړۍ په هر ګوټ کې د نجونو حقونو او د دوی د زده کړې حق ته درناوی وشي، په ځانګړې توګه په افغانستان کې د جنسیتي توپیرونو د له منځه وړلو په برخه کې باید جدي پاملرنه وشي او په لومړیتوبونو کې راوستل شي. کیر استارمر تازه د برتانیې په پارلماني ټاکنو کې د کارګر ګوند له بریا وروسته د انګلستان لومړی وزیر وټاکل شو. د طالبانو حکومت چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ټولو حقونو د ورکړې ادعا کوي، خو له شاوخوا دریو کلونو راهیسې یې پر نجونو له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او پر کار او نورو ټولنیزو او سیاسي کلتوري فعالیتونو یې سخت بندیزونه پوري کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې د دې غوښتنې هرکلی کوي او پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د افغان نجونو د تعلیمي محدودیتونو د لرې کولو لپاره کار وکړي. له دوی څخه یوې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
دا یو ډېره ښه پرېکړه د ملاله یوسفزی لوري څخه ده او کېدای شي چې د بهرنیو هیوادونو د داسې لوړ پورو چارواکو په واسطه باندې دوی په افغان حکومت باندې لږ فشار راوړي تر څو د هغې په پایله کې وکولی شي چې دغه محدودیتونه په افغانو ښځینه او نجونو باندې راکم کړي.
لزده کرو به برخی شوی یوی بلین جلی چی دی هم نغوختل نومی پراپور که خبور شی ازادی رادیو تایو ویل
ما باید با تحصیلات خود
موک باید خپل دزده کری حقونه تر لاسه کرو لطور و نریوال غوارو چی ده افغان جنو تر سنگ و دریگی تر چو ده به سواده یخیز موک لحواده ووی استلسی او موک هیلمن یو چی یو راز با خپل زده کرو تا دوام ورکرو
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دوه په درېمه غونډه کې لګډون وروسته پر ښځو بندیزونه د افغانستان کورنۍ مسله وبلله. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماري ډی کارلو چې د دوه غونډې کوربه نه وه د مجاهد دا ادعا رد کړه او ویې ویل توپیر نه کوي که دولتونه بدلون وکړي، خو افغانستان یو شمېر هغه نړیوال کنوانسیونونه او تړونونه لاسلیک کړي چې پر بشري حقونو او د وګړیتوب پر حقونو ولاړ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د غزې اوسیدونکو د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې له خپلو مینو د تېښتې په حال کې دي. فلسطینیان له هغو سیمو وځي چې اسرایل دوی ته په نښه کړي. حماس بیا ګواښ کړی چې د اسرایل دا عملیات ښایي په غزه کې د اوربن په هدف خبرې له ګواښ سره مخامخ کړي.
د غزې اوسیدونکي داسې مهال له خپلو مینو د وتلو په حال کې دي چې اسرایلي ټانکونه نن د دې ترانګې په زړه کې شجاعیه، صبره او تل الهوا ناحیو ته ننوتل. نن په دې سیمو کې د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو دوهمه ورځ ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي، وایي چې د اسرایلو عملیات به د اوربن په اړه خبرې اترې له ګواښ سره مخامخ کړي. قطر او مصر چې د اوربن لپاره منځګړتوب کوي، په روانه اونۍ کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایل په زندانونو کې د فلسطیني بندیانو په بدل کې د اسرایلي برمتو د خوشي کولو لپاره خپلې هڅې چټکې کړې دي. د تیر کال د اکتوبر له 8 نیټې وروسته نن په غزه کې د حماس ډلې او اسرایلو ترمنځ د درنو جګړو له بې سارو ورځو وه. په ټولنیزو شبکو په خپرو شویو تصویرونو کې د فلسطینیانو کورنۍ ښکاري چې کډې پر خرګاډو او لاریو بار کړي او له هغو سیمو وځي چې اسرایلو ورته په نښه کړي دي. د فلسطین د سرې میاشتې ادارې ویلي دي چې د اسرایلو د جبري ایستلو د امر په اساس د دوی ټول کلینیکونه تړل شوي دي. له هغه راهیسې چې حماس تېره اونۍ اسرایلو ته یو لړ امتیازات ومنل، امریکایي چارواکي په غزه کې د اوربند د ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې دي. خو د حماس مشر اسماعیل هانیه پرون وویل چې د اسرایلو تازه پوځي عملیاتو دا ویره زیاته کړې ده چې دا هڅې بیرته د پایل ټکي ته په شا ولاړې شي. د حماس پوځي څانګې او اسلامي جهاد ډلې ویلي دي چې دوی په تل الهوا کې پر اسرایلي ځواکونو د ټانک ضد توغندیو او هوانونو په وسیله برید کړی او هغو ته یې تلفات اړولي دي. اسرایلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسرایلو پوځ په یو بیان کې ویلي، وروسته له دې چې دوی د غزې په ښار کې د حماس او جهاد ډلو د وسلولو د شتون په اړه معلومات ترلاسه کړل، نو په سیمه کې عملیاتو ته دوام ورکړ. اسرایلي پوځ دا هم ویلي دي چې لسګونه وسلول یې د جګړې له لیکو ایستلي او ډېرې وسلې موندلې دي. په همدې حال کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د اسرایلو په نننیو هوایي حملو کې د غزې په ښار کې په یو کور کې شپږ کسان، د مرکزي غزې په النصیرت او دایر البلح سیمو کې په دوو کورونو کې نه کسان او په جنوب کې په رفح ښار کې درې کسان وژل شوي دي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې په غزه کې د جګړې له پایله له 8000 ډېر فلسطینیان د اسرایلي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د افغانستان په درشتو ولایتونو کې لپاره رئیس د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو ناروغي ضد واکسینو کمپاین پیل شوی دی. طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په وینا د دغه څلور ورځني کمپاین په ترڅ کې به نږدې 8 میلیونه ماشومان چې عمرونه له 5 کلونو کم دي واکسین شي.
له پولیو څخه د پاک افغانستان پولیو فری افغانستان سازمان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو واکسین د پیلېدو خبر ورکړی دی. د سازمان په خپل ایکس پاڼه له کورنیو غوښتي چې د خوندي او روښانه افغانستان لپاره خپل ماشومان واکسین کړي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویلي چې دا څلور ورځنی کمپاین به د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې پلی شي. د دغه وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي،
1403 هجري شمسي کال د سرطان د میاشتې 13مه د هیواد په درویش ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین د څلور ورځو لپاره پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 8 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو ته به د پولیو واکسین تطبیق شي د څلور ورځو لپاره به ادامه ولري.
یو شمېر کورنۍ چې د دې کمپاین هرکلی کوي وایي چې له ګزارن د ژغورنې په موخه به په ډېرې لیوالتیا خپل ماشومان واکسین کړي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي سید شاهد اتل ازادي راډیو ته وویل چې خپل ماشومان یې واکسین کړي.
او پولیو خو یو نایلاج مرض دی، او همدغه د پولیو واکسین دی چې زموږ ماشومان د دایمي فلج څخه ژغوري. نو د یو ماشوم لپاره ډېر زیات مهم دی چې هر څوک خپل ماشومانو ته د پولیو درې څاڅکي واکسین وکړي.
د کونړ ولایت اوسیدونکي حمیدې هم ازادي راډیو ته وویل چې خپل دوه کلن مسیې واکسین کړي.
اوس د سال مخکې رااله بزرۍ اوږده وه، اوږده م پاسه وله او څاڅکي ورته واچول. بس واکسین په دې باندې خري کاستنې مثال او که دا دغه وي دا د واکسین څاڅکي په دې باندې خري چې دا د مرضونو مخه نیسي. موږ هم مېواران تکړي مېواران هم غټ کړي، خو زموږ هغه د واکسین نه دي نو غټان دي. او اوس دستین دا راغلي او مسیې ته مې واچول.
د روغتیا نړیوال سازمان مخکې په دې اړه ویلي وو، هغوی چې په افغانستان کې خپلو ماشومانو ته له واکسین کولو ډډه کوي د پولیو د ویروس په خپرېدو کې ونډه لري. دغه سازمان په افغانستان کې د پولیو د مثبتو او چاپېریالي نمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه د افغان کورنیو په راستنېدو سره به د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په له منځه وړلو کې نه دي بریالي شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د 2024 کال له پیل څخه د جون تر 1 د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې، او په پاکستان کې بیا شمېر 8 پیښې ښودل شوې وې. د شنبې په ورځ د افغانستان په سویل کې د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر یوې سرچینې ازادي راډیو ته او یو شمېر نورو نړیوالو رسنیو ته ویلي وو چې په کندهار ولایت کې د پولیو یا ګزارن 2000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې سږ کال له دوی سره په ټول افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې په عصري ټکنالوژي سمبال د غوړو د تولید درې فابریکې جوړېږي. د ولایت د صنایعو او قانون خونې مسؤلین وایي په دې وروستیو کې د پنبه دانې غوړو تقاضا په زیاتېدو سره صنعتکارانو په درېو فابریکو کار پیل کړی چې په ډېرې عصري بڼه به د غوړو پروسس ترسره کوي.
دلته د $200,000 په ارزښت د غوړو د تولید د یوې فابریکې د جوړېدو چارې روانې دي. چې د مسؤلینو په وینا په دې فابریکه کې به پر نړیوال معیار برابر با کیفیت غوړي تولیدېږي. د یادې فابریکې یو مسؤل حاجي وزیر احمد بایی دا فابریکه په عصري ټکنالوژي فعالیت کوي.
موږ کوشش کوو چې دا فابریکه چې انشاءالله جوړېږي په نوې ټکنالوژي او غوري به د دنیا په استاندارد کې جوړ کړي، په دنیا په استاندارد نه جوړ او پیکینګ کو خپل لیبل وکړي انشاءالله. هغه انشاءالله په نوې ټکنالوژي جوړ او ش صفاکو په د خارجي استاندارد په د ساته جوړو انشاءالله. دا فابریکه انشاءالله مصارفات خو اوس موږ شروع کړي دي. حساب کو تر بسازی تر مزکی و تر ماشینان پورې انشاءالله شاید تر $200,000 داس واو شي.
اوس مهال کندهار کې هر کال 5000 ټنه د پمبدانی غوړي د پمبې د پروسس له فابریکو تر لاسه کیږي چې د کندهار د صنعت او قانون خونی په وینا د کیفیت له لحاظه شنه دي. د یادی خونی مشر سید سرور امانی ازادي راډیو ته وویل، اوس چې په کندهار کې د غوړو د تولید د درو فابریکو د جوړېدو چاري روانې دي، د عصري ټکنالوژي پر مټ په نړیوال معیار برابر غوړي به تولیدوي چې کیفیت به ډیر شي.
موږ 50,000 ټنه د کال د پنبه دانې غوړي دلته وس پروسس لرو چې د دې ماشینان لا سختګي پښکی کې لري چه کیفیت ډیر شنری چې رضایت ورڅخه حاصل سي. خو خوشبختانه زموږ درو کارخانو په نوي ټکنالوژي سره دوی د پنبیدانی د غوړو پروسس غوړی شروع کی ان شاء الله الرحمن چې دا غوړی به زموږ ډیر هیوادوال د دې څخه کڅام وسام استقبال کوي خو نو ډیر به شسی.
په دې وروستیو کې د کندهار اوسیدونکو د پنبیدانی کورنیو غوړیو ته مخه کړې او تقاضا یې زیاته سوې ده. د پنبیدانی د غوړیو پلورونکی احمد ولی وای کچېری د پنبیدانی غوړی نور هم با کیفیت سي نو له بهره د غوړیو د واردولو مخه به ونیول سي چې اقتصادي هم تمامیږي.
صحیح خبره ده چې دا پنبیدانی غوړی طبیعي غوړی دی. طبیعي غوړی هم شفا هم غذا ده. د پروشات نسبت د بازار یا مثلا د خارجي غوړو ته په کتو سره کیفیت باندې ډېر ښه کیفیت لري، ځکه 100% طبیعي غوړی دی. دا معلومدار شی دی، هغه د پروسس سیستم یې معلوم دی او خلک اوس خلکو ډېره مخه کړې ده، ځکه چې دا بېله کم ضرر او بېله کم مشکلات څخه دي. اوسنۍ مشکلات امراض اکثریت د خارجي غوړو د وجې څخه دي. نو دا طبیعي غوړی دی، خلکو اوس ډېر ورته مخه کړې ده او خلک یې ډېر خوښوي او خلکو ډېر مشکلې دي.
د کندهار د صنایعو او کانو خونی د معلوماتو پر بنسټ په جنوبی حوزه کې هر کال 6 لک ټنه پنبه پروسس کیږي چې د غوړیو ترڅنګ ورڅخه خالصه پنبه او کنجاره هم ترلاسه کیږي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دې برخه کې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث مه هېروئ، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت محتسبین په دې هیواد کې د شریعت په پلي کولو کې ډېره ونډه لري چې دې کار په بشري حقونو او اساسي ازادیو منفي اغېز کړی دی. یو نامه دا خبره په راپور کې نن سه شنبه خبر کړی کړی او ویلي چې د دې وزارت د محتسبینو دغه چلند په ځانګړي توګه خلکو سره د تبعیضي چلند سبب شوی او د هغوی پر حقونو یې غیر متناسب اغېز کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړی چې تر روانې اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نخوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. WFP په تازه راپور کې چې نن سه شنبه خبر کړی ویلي له روانو ننګونو سره سره افغانستان د خوړو د نخوندیتوب له پلوه د پخوا پرتله په نسبتا ښه حالت کې دی. خو بیا هم د ملګرو ملتونو دا اړوند اداره وایي اوسمهال له 5 کلونو د کم عمره 3.2 میلیون ماشومانو په ګډون 4 میلیون افغانان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په استرالیا کې اندیرا افغان ورزشکار کیمیا یوسفی وایي دا په پاریس کې د اولمپیک په لوبو کې د افغان میرمنو د تختول شو هیلو استازیتوب وکړي. د استرالیا د اولمپیک کمیټې تایید کړی ده چې 28 کلنه کیمیا به د ځغاستې په برخه کې د افغانستان استازیتوب وکړي. اغلی یوسفی د استرالیا د اولمپیک کمیټې له خوا په خبره شوي بیان کې ویلي ویاړي چې یو ځل بیا د اولمپیک په لوبو کې د افغان نجونو استازولي کوي. نوموړي 2 ځلې مخکې هم په اولمپیک لوبو کې د افغانستان استازولي کړې ده. د ایراني وبخیب ملګرو ملتونو نن د اسرائیل لوري د غزې له ترنګ په ډلیز ډول د خلکو د استلو د امر پر ضد اعتراض وکړ. د اسرائیل پوز پرون ویل چې په غزې ښار کې د عملیاتو پر مهال لسګونه فلسطینی وسله وال د لاس ګریوان جګړې په نتیجه کې وژلي. اسرائیل د غزې له ډیرو برخو د خلکو د استلو په پلان کې پرون د غزې ښار هم شامل کړ چې ورسره درنې جګړې پیل شوې دي. او روسیه وایي تیر شپه د اوکراین لخوا توغول شوي لسګونه ډرونونه یا بې پیلوټ الوتکې شنډې کړې دي. روسي چارواکو د دې حملو په پایله کې د یو شمېر کسانو د مرګ ژوبلې خبر هم ورکړی دی.
دو خبرې دي، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 15 دقیقې بحث مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې آیا واقعا د طالبانو په توقیف ځایونو او زندانونو کې له توقیف سویو او بندیانو سره ناوړه چلند کیږي، آیا داسې میکانیزم سته چې له طالبانو سره په دې اړه حساب کتاب وکړي، د نړۍ هغه هیوادونه او بنسټونه چې له طالبانو سره یو ډول تعامل لري ولې چوپه خوله دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت په تېره کب یهود میاشت کې ویلي وو د طالبانو ځینې قوماندانان
ځوانان شخصي زندانونه لري چې د پوینا لبنديانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدغو زندانونو کې کیږي. ریچارډ بنت ویلی وو په کابل، کندهار او بامیان ولایتونو کې د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې درې زندانونه کتلی دي، خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو دا موضوع تایید کړې نه ده. ښاغلی بنت له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي ځینې نور زندانونه داسې دي چې د طالبانو استخبارات اداره کوي او ځینې نور بیا د طالبانو د قمندانانو شخصي زندانونه دي. خو په یو تازه مورد کې د طالبانو په زندانونو کې پر یوې زندانی سوې ښځې د ډله ییز جنسي تیری ادعا ټکان ورکوونکې ګڼل سوې ده چې په باب یې د برېټانیا ګارډین ورځپاڼې لومړی راپور ورکړی و. دغه ورځپاڼې تیره چهارشنبه راپور ورکړی چې د ښځو پر یوې فعالې د طالبانو په یوه زندان کې د ډله ییز جنسي تیری او ناوړه چلند ویډیو کتلې ده. په راپور کې ویل شوي چې طالبان دغه ویډیو په خپله د دې قرباني سوې ښځې دپاره چې اوس مهال له افغانستانه بهر ژوند کوي ورلېږلې او ورته خبرداری ورکړي که د طالبانو خلاف خوله خلاصه کړي دا ویډیو به دوی خپره کړي. خو ازادي راډیو په بې پرې ډول د دې ویډیو کاروالی او د ګارډین ورځپاڼې د راپور جزئیات نسي تاییدولی. زموږ بحث پر دې ده چې دغه سیمه ورت کوي آیا داسې اداره یا بنسټ استه چې له طالبانو سره ورباندې حساب کتاب وکړي. په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. میلمنو مودي عظیم عظیمي چې شاوخوا او میاشتې د طالبانو په بند کې تیری کړي دي، د چارو شنونکی صابر مومند او د دینی دغه راز حقوقي چارو په صلاح الدین سیدی چې ټولو ته شرغلست وایم. په پیل کې صابر مومند، تاسو تر اوسه په معاصره نړۍ کې چې هیوادونه حتی د تعزیري سزاګانو د بندولو غوښتنه لري او د انسانانو په وړاندې له نرمښت ډک چلند سپارښتنه کوي، له تورونو او محکوم سو کسانو سره ناوړه چلند څنګه یو کار دی ستاسو په نظر؟
تاسو وګورئ په نړۍ کې او همدارنګه د افغانستان په تیر حکومت کې د بندیانو لپاره په حقوقي لحاظ باندې قوانین او یو میکانیزم موجود و چې دا یو حقوقي بحث دی. ممکن د حقوقي چارو کارپوهان په ډیر ښه وپوهیږي او هغه په تخصصي بحث وکړي. هر کله چې یو څوک په یو جرم باندې پیژندل کیږي، په لومړي سر کې هغه مطلق مجرم نه ګڼل کیږي، اول هغه متهم او مظنون او بیا وروسته د محکمې د پریکړې وروسته مجرم ګڼل کیږي. بعضي په لومړي پړاو کې د هغه د پر نظارت خانه، توقيف خانه او بیا مابسته سزاګانې هم په مختلف جرمونو کې مختلف وی چې د بند مودې پکې راځي، دایمي بند پکې راځي، اما هغه د محکمې پر اساس باندې، د پریکړې پر اساس باندې او هغه محکمې هم درې محکمې کېږي چې د کې متهم ته پکې دا صلاحیت ورکول کیږي چې هغه د دویم او بیا د دریمې محکمې غوښتنه هم وکړي. دا کېدای شي زه په سمه توګه باندې ممکن ځکه واضح نه کړی شم، تشریح نه کړی شم چې مخکې ویل دا حقوقي بحث دی، ولې په اوسنۍ حاکمه ډله کې دا مسایل متاسفانه چې ډیر کم دي او یا هم به هیڅ معنی حساب دي. دوی چې کله یو څوک نیسي بغیر د دینه چې د څارندوالۍ، حتی دوی خپله څارندوالۍ هم له منځه وړې ده، او د یو چا د نیول کېدو یا د دستګیری دپاره مختلف حقوقي مرجعونه هدایت اخیستل کیږي او د هغې نه وروسته امنیتي ارګانونه اقدام کوي. اما که بالفعل د جرم پر اساس باندې څوک نیسي، هغه بیا نور بل لخوا ده چې دفتن امنیتي ارګانونه د یو جرم په توګه باندې بالفعل څوک نیسي. اما خبره دا ده چې کله چې یو څوک یو اداره یا یو نظام څوک بندي کی، همدغه ډیره لویه جزا ده چې ته چاته ورکې چې هغه د دې ازادي سلب کړله. اما اوسنۍ حاکمه ډله د انساني ازادۍ څه شي په ډیرو خپلواکۍ او ازادیو باندې نه یوازې دا چې باور لري، بلکې دوی د خلکو بیلابیل ازادۍ هم سلب کړي دي او هیڅ یې ورته د منلو نه دي. نو متاسفانه د داسې یو چا سره مخ یو چې هغه کې په محبسونو کې، په توقيف خانو کې، په نظارت خانو کې د څار بنسټونو ته هم اجازه نه ورکول کیږي. رسنۍ خو پریک ده چې په هغه سي حالت کې دي په افغانستان کې. نو په دې توګه باندې یو خپل سر اتا انارشی هم ورته نشو ویلې. دا حاکم دا او هر ډول چې به په داسې حالاتو کې دی غواړي چلند وکړي، نو بیا دا د دوی خپل خوښه ده او د ټولو نړیوالو اصولو څخه دلته مولوی صاحب هم شته دی د دینی اړخ باندې بیا خبرې وکړي، دا ټولو څخه بیا سرغړونه ده. خو اما د پوس محل کې چې نړیوال ورسره نه اړیکی لري، د چار بنډ سټونو ورسره اړیکی نه لري، نو د دوی څخه د پښتنې کولو د سي نړیوال بنسټونه هم نشته.
مننه مومن صاحب. اوس هم د دینی او حقوقي چارو په صلاح الدین سیدی ته ورزو. سیدی صاحب، له دینی او حقوقي پلوه له تورونو کسانو سره ناوړه چلند څنګه یو کار دی؟
په واقعیت کې د طالبانو د فکتو حاکمیت چې تیر قوانین عملا ملغا کړي، نوي قوانین نه لري، یو غیر قانوني لمبو معلق حالت ده. په ډیرو مواردو کې د امنیت مسأله د شخصي سلیقوي او د افرادو د خسړیتوب پر بنیاد باندې صورت مومی. قانون اجراءات جزائی او یو سلسله د نورو قوانینو موضوع تر اوسه پورې لا روښانه نه ده. په دې ډول باندې د مطلقیت تیرانی او غیر قانوني حالت ده. په یقیني ډول باندې دلته مونږ د قانونیت عدالت ادعا نشو منلای چې په طالب حاکمیت کې به وجود ولري. په صریح توګه تخلفات وجود لري او د نظارت مرجع اصلا معلومه نه ده. په دې خاطر باندې د نړیوال ټولنې تمرکز چې دلته او هلته نظارت کوي فورمال شکل او د خپل معاشونو د حلالولو لپاره دي، او د افغانستان هله خلک په داسې حالت کې قرار لري چې واقعا د منلو وړ نه دي. شکر.
ډیر مننه. اوس هم له عظیمي سره خبرې کوو چې د 2022 لدی کال د جنوري له 13 د هغه کال د اگست تر پایه د طالبانو په بند کې وو. هغه داسې مهال کابل کې نیول سوی و چې افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د هغه وخت د سلاکار موید یوسف د پلانسیوي سفر پر خلاف لاریون تنظیم کړی وو، خو د شغل یوسف مشرۍ د پاکستانی پلاوی دا سفر هم بیا ونوسو. کابل کې د پاکستان سفارت ویل چې د خرابې هوا له کبله بل وخت وځنډید. عظیمي داسې ځای کې اوسېږي چې وخت مو ډیر فرق سره لري، نو ځکه مې په ژوندۍ بڼه په خبرونه کې نسوای راوستلې. مرکه مې ورسره کړې او په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې آیا واقعا د طالبانو په زندانونو کې له توقیف سویو یا هم بندیانو سره ناوړه چلند کیږي؟
د طالبانو زندانونه له ابتدا نیولې تر انتها پورې ټول وحشت او دهشت او وهلو ربړلو شکنجه کولو نه ډک دي. دا چې دوی په کوم شي باندې دغه بندي نسی، بیا یې څنګه انتقالوي، بیا چې هلته په زندان کې ساتل کیږي یا په توقیف کې ساتل کیږي، بعد لغې نه چې دی څه رقم دوی ازادوي خوشې کوي له زندان نه، دغه ټولې مرحلې یعنی زه درته وایم چې د انسانیت له دایرې وتلي دي. په زندانونو کې مختلف شکنجي او هم روحي او هم فزیکي، او بعد لغې نه چې بیا کله بندي دوی خوشې کوي له زندان نه، هغه یو بله جنجالي مرحله ده. لاغه څخه ټول ازادي اخلي له زندان نه وروسته، یعنی صرف هغه مخصوص ځای نه د زندان نه خوشی کی او باسي، ولی هغه نور بیا هم په زندان کې وی. فکر وکړه چې هغه په زندان کې وی، لاغه څخه ټول ازادي اخستل کیږي. هغه کوداغه ژوند طرز او طریقه ده، هغه کوداغه هغه حق چې الله جل شانه هغه ته ورکړی دی، حق ویل دي، یا د زندان په اړه له نور سره د خپل داستان شریکول دي، دغه هر څه دغه ټول ازادي له بندي څخه اخیستل کیږي.
عظیمي صاحب، د ملګرو ملتونو په ګډون ځینو بنسټونو له طالبانو غوښتنه کړې چې په خپلو زندانونو کې د شکنجه، ناوړه چلند، حتی جنسي تیری د لړۍ مخه ونیسي. ستاسو په نظر چې طالبان به د دغو غوښتنو منلو ته حاضر سي؟
فکر نه کوم کو طالبان دي، ځکه دا وهلو ربړلو دا وحشت او دهشت د طالبانو اوس عادت ګرځېدلی دی، ځکه دوی واړه په همدغسې یو حالت کې راغټ شو، له همدې شیانو سره راغټ شو. خو دغه د څار کمیسیونونه یا نهادونه ورشي او وی څاري هم
کومه نتیجه نه ورکی ځکه موږ تاسو ښکاروي نو چې دغه درې کال کې چې دوی قدرت بیا ځل رسیدلی دي ټول افغانستان یې د افغانانو لپاره زندان ګرځولی دی ټول حقونه یې ترې اخیستي دي حقو د تعلیم موضوع ته ورشو هغه کو د بیان د ازادۍ موضوع ته ورشو هغه کو په حکومت کې د خلکو سهم او برخې ته ورشو نو د غرض څه ترې اخیستي دي او دا هغه شیان دي چې د میډیا په مخ کې او د دغو سازمانونو تر مخه دغه شیان ترسره کیږي نو فکر نه کوم کو دغه اجازه ورک هم کړل شي دغه سازمانونو ته او دوی ور هم شي نو کوم اغیزه به ونه کړه ځکه کوم کارونه چې طالبان یې ترسره کوي او هغه د بشر د حقونو څخه سرغړونه ده هغه موږ تاسو ټول وینو هغه ټوله نړۍ ویني او هغه کوم پټ کار نه دی نو کوزله زندانونو دغه د لبندیانو سره خبرې شوې دي لا غوی څخه پختل شوې دي او هغه حقایق راوتلي دي چې څه حال روان ده نو ولید اغیزه نه ده کړې او تر اوسه پورې تاسو اقدام نه ده شوی چې طالبان دې دغه کار څخه منه شي
یو خو عمومي زندانونه دي یو هم ویل کېږي چې د طالبانو ځینې چارواکي خصوصي زندانونه او توقيف ځایونه لري چې هلته هم وضعیت ناوړه شول کېږي په دې اړه ستاسو معلومات څه دي
په ټوله کې د طالبانو دغه عمومي زندانونه کو هم دي دا شخصي زندانونه دوه ورته دي په دې کې هیڅ معلوم نه ده چې څوک د کومې سطحې سړی دی او د هرې سطحې طالب کولی شي چې بندي سره بد چلند وکړه هغه کو اشپز هم هغه صلاحیت د دې لري چې یو بندي مظلوم ووهي وی زوروي او د شخصي زندانونو په اړه زه چې کله په زندان کې وم ما هم له ځینو بندیانو نه اورېدلی وو چې هغوی په شخصي زندانونو کې ساتل شوي وو د یو بندي د خولې داستان دی چې ما لا هغه نه اورېدلی وو ویل کله چې زه ونیول شوم نو زه یو ځای ته انتقال کړی شوم چې هغه تحقیقي وزیر زمینی وه او لبرنه د ماشومان ووازونه هم اوردل کېدل تقریبا لس نیول تر 15 شاوخوا د غورزو پوری هغه په غزندان کې ساتل شو او بعد لاغې نه بیا د استخباراتو یو ریاستون یو ریاست ته انتقال کړی شو
عظیمی صاحب د طالبانو د لومړی دورې پرتله دا ور د دوی چلند لبندیانو سره بدل دی دغه تاکتیکونه څوک دوی ته ورشي دغه د شکنجه موارد د سي د تورته نور له خشونت ډک اعمال
تر ډیره داسې ښکارا کېدل هغه اشخاص چې بندیان به شکنجه کول او حل به هغه ډیر ترند شوی خلکو او په هغه باندې ډیر کار شوی او هغه دا رقم خلکو چې په هغه خپل مسلک کې ډیر مخکې تللی وو په هغه وحشت او دهشت او په وهلو او ربړلو کې داسې نه ښکارا کېده چې هغه د غره طالب وي او یو عادي طالب دی وي یا د مدرسې طالب دی وي او هغه دغه رقم شکنجه ورکړه هغه کو د برق شرطیانې وي هغه کو د بندیانو زړولو هغه کو په بندیانو باندې د بندي نفس قید کولو دغه شکنجه دوی دی په داسې یو ډول ترسره کولی شي یعنی مسلکي وو دا خلک حتماً روزل شوي وو او دې ته اماده کړی شوي وو چې څنګه دغه بندي وزوروي او وی کړوي او بلاخره دې ته مجبور کړي هغه څه چې طالبان یې غواړي بندي په ځان باندې ومني هو طالبانو په دې برخه کې ډیر زیات تغییر کړی وو نسبت تیر دورې ته البته تیر دوره کې دوی دغه مسلکي نه وو د شکنجې په برخه کې ولې دا ډول دوی ډیر پرمختللي دي په دې برخه کې او ډیر نوي شیان از د کړي دي په مسلکي ډول باندې دغه وحشت او دهشت ترسره کوي
عظیم و چې شاوخوا او میاشتې د طالبانو په بند کې تیری کړی او اوس له هیواد بهر ژوند کوي مومن صاحب تاسو د شغلی عظیمی څرګندونې واورېدې طالبان له یوې خوا هڅه کوي چې په کور کې دننه او نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي له بلې خوا دغسې د شکنجه او ناوړه چلند موارد روان دي ولې د طالبانو په چلند کې بدلون نه راځي ورځ په ورځ د دوی دغه چلند نور هم پسې سختېږي
اول باید د نظام د قانونمند کېدلو لپاره کوشش وشي د نظام په مجموع کې قانونمند شي په داخل کې مشروعیت پیدا کړي د خلکو په مستقیمو رایو باندې یو نظام پیدا شي چې خلک د هغه څخه بیا پوښتنه کولی شي اوس خو نه خلک پوښتنه کولی شي نه نړیوال پوښتنه کولی شي حتی یو 15 کس هم راټولېدل نشي دوی ترې ویره لري
نو کله چې داسې مسائل موجود وي، بیا هلته خپل سری وي، بیا هلته خپل سر باندې نیونی وي، بیا هلته ټول هغه ناوړه پدیدی هغه ناوړه څه شي وړاندوینه کېدلی شي هلته بیا شتون لري. نو د حل لاره په مجبو کې دا ده چې نظام باید په لومړي سر کې قانون بند شي. د ټوپک په زور چې هر نظام افغانستان ته راغلی هغې بقا نه ده کړې.
ډېره مننه سیدی صاحب. لکه څنګه چې د اعظمي صاحب په خبرو کې تاسو واورېدل، یو کس چې د طالبانو لخوا نیول کېږي تر خوشي کېدو وروسته هم ګڼ ضمانتونه ورڅخه اخیستل کېږي چې د طالبانو خلاف خوله خلاصه نه کړي. په حقوقي لحاظ کې راته وایست چې یو انسان له توقیف او زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته څه حقونه لري چې هغه باید خوندي وي؟
د ټولو نه د مخه توقیف جزا نه ده، توقیف تدبیری عمل دی. یو څوک تر هغه وخت پورې چې نهایی حکم د محکمې مشروع محکمې محکوم شوی نه وي، تر هغه وخت پورې ورته د بې ګناه په سترګه کتل کېږي. دا چې یو کس نیول کېږي او هغه باید د هغه قانون په اساس باندې محاکمه شي چې هغه قانون مخکې د هغه ماین تخلف نه نافذ وي او ټولې خواوې پرې خبرې چې دغسې قانون شته. بلدې چې د نافذ او مشروع قانون پر بنیاد باندې کوم متخلف ونیول شو په توقیف کې، د توقیف موده باید سخت د قانون تر نظارت لاندې اوسي، د محکمې د حکم پر بنیاد باندې اوسي. په ډیرو مواردو کې د 8 ساعتو نه تر 2 ساعتو پورې هغه توقیف شوی کس محکمې ته وړاندې کیږي. د توقیف دلایل درې دي. هغه دا چې متهم د جرم په هغه جرم چې متهم دی هغه ادامه ورنه کی، په شاهدانو باندې تاثیر وارز نه کی، او د عدالت نه فرار ونه کی. د دې دریو دلایلو د اثبات په صورت کې محکمه حکم کوي چې آیا یو کس په توقیف کې د نورو تحقیقاتو تکمیلولو لپاره پاتې شي او که پاتې نشي. بل هغه چې د توقیف مسأله حل شو، محکمې ته وړاندې شو، محکمې باندې حکم صادر ک، او د هغه په صورت کې په اصطلاح محکوم علیه شو، بیا هغه معینه جزای چې تیر کړه خوشی کیږي. اما که چیرته د توقیف په موده کې کس په اصطلاح هغه جرم ثابت نشو او بې ګناه وو، په دې چې اصل بې ګناهی ده، هغه شخص حق لري چې هغه موده کې چې حکومتي چارواکو مشروع حاکمیت منظور دی ولی د هغه موده تاوان ورکی د تجارت یې دبلې دا یو قانوني مشروع په اصطلاح حالت. اما د طالبانو حاکمیت هغه د فکتو حاکمیت هغه څه چې نړیواله ټولنه د افغانستان د خلکو په سرنوشت باندې به وکړله، دلته زمونږ په اصطلاح یو د همسایګان خپل لوبې کوي. مخکې معزز ورور عظیم څو نقاط ته اشاره وکړل، د خبرو په تایید باندې زه ویل غواړم. یو زنداني چې په هرات کې د طالبانو سره زندان و هغه په خپلو اظهاراتو کې داسې وویل چې تاسو د دې پوښتنه وکړله چې دا نه وه د تعذیب او نه وه د مجازات ورکولو د پروفیشنل خلکو دپاره دی. زه چې په تحلیلي بحث کې دا مسأله ارزیابي کوم، کله چې مولانا فضل الرحمن وایي چې زمونږ 10,000 خلک په افغانستان کې دي، دا 10,000 خلک به چیرته وي؟ نو که چیرته هغه تعذیبونه چې په پاکستان کې دي او دا پروفیشنل جزاګانې چې په اصطلاح ورکول کېږي، دا چې سره مقایسه کو په ښکاره توګه ولیدلی شو چې دلته د پاکستاني استخباراتو لاس هم دی، اما په مجموع کې هغه حقوق چې دی او په اصطلاح حتی متخلف په حق کې هم کېږي، دلته د طالبانو د حاکمیت په اصطلاح زندانو کې نه مراعاتېږي. ښکاره تخلف ښکاره غیر قانوني حالت دی او دا وضع له سره د منلو وړ نه ده.
مومن صاحب، تاسو چې هم په ټولنیزو شبکو کې فعال یاست او هم په مطبوعاتي برخه کې تاسو کار کړی دی، ولې د طالبانو خشونت د دې څرګندونې په ټولنیزو شبکو کې د دې تبصرې او لیکنې یو ډول خشونت توهین او پیغورونو څخه ډک وي؟
دوی د تیر په څیر باندې هغه شلکلانو یا په شلو کلونو کې هم دوی په خپل ټولو مسایلو کې هغه مبالغې چې هیڅ ډول توجیه کېدلې نه دوی کولې، اوس هم دوی په هغه خپلو مسایلو باندې یا دوی د ټولنیزو شبکو فعالین په خپلو ټولو هغه ناوړه کړنو باندې یو ډول
غواړي چې د درواغو پرده واشي، اما که هر څومره دوی اجازه ورنکړي رسنیو ته یا څارونکو ته یا هم افغانانو ته، او هر څو دوی پټ کړي، خو بیا هم دوی به کومه خوا د ولس څخه پټوي، دوی به خپل مابسونه پټوي، دوی به د انجونو ښوونځي پټوي، دوی به خپل فرمانونه پټوي، دوی به خپل نامشروع حکومت پټوي. دا ټول مسایل دي چې دا خو پټیږي نه، دا ټولو ته روښانه ده او ښکاره ده. حتی دوی راتګ افغانستان ته، چې دوی واک د ټوپک په زور باندې ونیو، دا ټول افغانستان ته او د ټولې نړۍ ته روښانه ده. نو فکر نه کوم که دوی دغه د ټولنیزو شبکو فعالین کړنې چې باید ترسره نشي او دوی مشران ترسره کوي او دا فعالین په یو ډول پرده اچوي، د دې په ځای چې دا فعالین د دوی په د مشرانو په دې کړنو پرده واچوي، ولاړ دي چې د خپلو مشرانو ته دې کینی چې ولې تاسو داسې کوئ، د دوی څخه دا پوښتنه وي چې ولې د دې ولس سره تاسو داسې کوئ، ولې خپل یو سالم مشروعیت نه ترلاسه کوئ، ولې هر هغه څه چې ولس پرې خپه کیږي، ولس پرې خوابدی کیږي، ولس له تاسو سره په پکې فاصله چې نیولې دا نورم ډیریږي، نړیوال چې فاصله نیولې دا نورم ډیریږي، دا خو ټول د افغانستان په ضرر دي. دوی خو د ګټې او د تاوان په کیسه کې نه دي، فقط چې قدرت وي د دوی سره. ولې دلته د افغانستان مسله مطرح ده، د افغانستان د مملکت مسله مطرح ده، د افغانستان د یو ولس مسله مطرح ده، دې ته په کتو باید د دوی دغه فعالین او هغه کسان چې د دوی په منځونو کې نسبتا یو څه روشن فکر دي او دغه ځینو نړیوالو مسایلو ته او ځینو ملي مسایلو ته متوجه دي، دوی باید دوی خپل مشرانو ته کینی او دا استدلال باید ورسره وکړي. د دې په ځای چې په ټولنیزو شبکو کې د خلکو سره د پښتو په اصطلاح جغری ووهي، دوی د خپل مشرانو سره استدلال وکړي او په دې دي قالب.
مننه سیدی صاحب. د حقوقي نظر کډاره ته وایست چې په ځینو مواردو کې شکایتونه کیږي چې هغه تورن کسان چې د طالبانو لخوا نیول کیږي، بیا د مدافع وکیل د ګمارلو حق لا ورڅخه اخیستل شوی دی، نو دغه سی یو محاکمه چې شفافیت پاغې کې نه وي، تورن کس مدافع وکیل ونه لري، د محاکمه به څومره عادلانه وي ستاسو په نظر؟
قرون وسطایي فکره د دولتداري د اصول او د قانونیت د اصول بي خبره فکره، او د قانونیت نه د بي خبره فکره، د قانون د نشټوالي په صورت کې د طالبانو د حاکمیت کلنی لسره د منلو وړ دي. هر څوک چې دزګر شي مشکوک، هغه ته باید په معین وخت کې مشخص طرز العمل لاندې اتهام ابلاغ شي، ورته وخت ورکړ شي چې څارنوال یا مستنطق چې پروفیشنل کس دی، او هغه څوک چې نیول شوی دی هغه معمولا غیر پروفیشنل دی، هغه ته هم د دې زمینه برابر شي چې پروفیشنل او مسلکي کس یعنی وکیل مدافع ولري. په هغه مواردو کې چې وکیل مدافع نه لري، محکمه دی هغه ته وکیل مدافع ته انکه، او یو سلسله نور طرز عملونه، قواعد او قوانین دي چې د قانونیت د حکومت لاندې هغه باید مراعات شي. متاسفانه د طالب چارواکي غټو چارواکو د اظهاراتو په صورت کې داسې شیان ورنه اورېدل کیږي چې معلومه کېږي سره په قانون او قانونیت خبر نه دی. مخکې د دې نه چې د یو څوک محکوم شي، هغه وخت په خپلو اظهاراتو کې مجرم ګڼي، او د مشکوک او د متهم خبره له سره ورسره نشته. اصل بے گناہی د دې وخت د ته مجبورۍ چې یو څوک خپل بے گناہی سره یو په لاس هاو تخلفات شته چې سره په دې باندې په یقیني ډول سره ویلی شي چې د قانونیت د حاکمیت قانون او د دولتداري نه له سره خبر نه دي. د تعجب او د تاسف خبره خود ده چې یو ظلم په اظهاراتو کې ویلی چې د اسلامي شریعت ترنامه لاندې مدون کې په استلار شه نشته، دا شخصي فتوا وی دي. د اسلامي اصول په چوکاټ کې د قانون مدونول مشروعي قانون ایجادول د ضرورت دی، او چاره ته څنګه وشه د اسلام دین ته دي توینه کې. تر هاله چې د دې کس په استلار د دا تفکر افراد له سره په قانونیت خبر نه دي، او د مختلفو موجوده فتاوا او په وجود کې د مدون مشروع قانون نشتون کاملا واضح او صریح خبر ده، او اکثر په د نامه باندې چې موږ د اسلامي شریعت تطبیقو لسره نه په اسلام خبر دي نه په قانونیت خبر دي او نه په دولتداري متاسفانه دا حالت دی چې تحمل وړ نه دی.
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو واورید. نن مو پر دې خبرې وکړې چې آیا واقعا د طالبانو په توقيف ځایونو او زندانونو کې له توقيف سویو او بندیانو سره ناوړه چلند کیږي. د پروګرام میلمنه و د چارو شنونکی صابر مومند، دغه راز د دینی او حقوقي چارو په صلاح الدین سیدی، د عظیم عظیمی څرګندونې مو هم واورېدې چې شاوخوا او میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړي. لوریدونکو هم مننه چې د بحث تر پای را سره و.
نه 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 او پرانه